دا مشال رړیو دا فرمانه کې ز ګل ایاز او ساق امیری د تا هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او دړي پاړه ل رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو لمړی دا خبرونو سره ټکی دا سپریم کورٹ آئینی بنچ با د فوز مشر د کاری مودی غزولو پر ضد درخواست اوریدنه کوي دا بلوچستان له کوټې څخه د هیواد نورو خارونو ته د اورګاډي ورتک پیل شوه او اپل شرکت په روسیا کې د خپلواکه خبريالانو پودکاسټ لره یا پټکړې دي اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان سپریم کورٹ آئینی بنچ د فوج مشر کاری مودی غزولو پر ضد او د نور درخواستونو اوریدنې فیرس خور کړی دی د سپریم کورٹ رسمي ویبپاڼې نن د نومبر په 15 خپور کړی کاز لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنه به د نومبر له 13 پیلېږي چې د نومبر تر 20 پورې به دوام لري د سپریم کورٹ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې و کسیزه آئینی بنچ په د نومبر په 16 نیټه د فوج د مشر د کاری مودی د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه کوي د جسټس امین الدین په مشرۍ د آئینی بنچ کې جسټس جمال الدین مندوخیل جسټس محمد علی مظہر جسټس عائشہ ملک جسټس حسن اظہر رضوی جسټس مسر هلالی او جسټس نعیم اختر افغان شامل دي د فوج مشر د کاری مودی د غزولو پر ضد درخواست محمود اختر نقوی جمع کړي وو د پداس حال کې د رواني نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د دې بعد د فوج د ټولو ځواکونو د مشرانو د کاری مودی او د سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ د قاضیانو د شمیر زیاتولو په ګډون شپږ بیلونه منزور کړي ول د پاکستان تحریک انصاف غوند ویل دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور با د نومبر پر 13 له هغه صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي د هغه غوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر دفتر کې تر غونډي وروسته خبرونه ته ویل چې دا پراخ او سولیز احتجاج تیاری پیل کړی دی
علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے
علی امین گنڈاپور با د پختونخوا د قافلے مشری کوي زمون د قومی اسمبلی غړی او صوبائی وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړی نو د یوې لوی قافلے لپاره به هغه رنگ کوي
تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 13 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان کړی وو د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې د ناپژندلو وسلوالو په برید کې د ورل شو دوه کسانو مړی انتظامی چارواکو ترتیبي کتن وروستو د هغوی خپلوانو ته سپارل دي د خوزدار انتظامی مشر یاسر اقبال نن د نومبر پر 15 مشالو تل چې په هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي هم دي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روختون کې بستر دي هغه زیاته کړه چې د اواران سیمه قبایلی مشر مهر علی محمد حسنی د نومبر په 14 شپې مهال خپل ساتونکو سره یو ځای په یو ګاډي کې لکوټي څخه د بلوچستان د هپ لور روان وو چې په وډ سیمه کې ناسرګند کسانو ور باندې برید وکړ د یاسر دشتي په وینا تر دوی رستو محمد حسنی لا درکه شوه دی او سره دی زواکونه اف سی او لیویس سرتیرو په سیمه کې د هغه د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه نه دی موندلې بلخو په ټولنیزو شبکو یو شمېر کسانو ادعا کړي چې مهر الله هم په هغه برید کې وژل شوی دی خو د دې ادعا د تصدیق لپاره هیڅ ټول ثبوتونه نه دی وړاندې کړي په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه ته منسوب اګاډې سوځول شوی دی محمد حسنی د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الله نظر له نږدې خپلوان دي هغه سو کله وړاندې حکومت ته تسلیم شوی او وړي کې ورسره سم شوی وي تر اوسه پر مهرعلی محمد حسنی د برید ذمہواری چا نه ده منلې د بلوچستان مرکزی خار کوټه څخه د پاکستان نورو خارونو ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتک پیل شوه دي د پاکستان د اورګاډو ادارې چارواکي وایي چې نن د نومبر پر 15 سهار له کوټه څخه جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي د راولپنډي لارې د پیښور په لور روان شو پر دې مهال د کوټه د اورګاډي په تمځای کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی ول او د مسافرو او د غوي سامانونو تالاشي کېدلې دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 د کوټه د اورګاډي په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لکتر لگا شپږ بیس کسان وژل شوی ول او له شپېتو زیات ژوبل شوی ول چارواکي وایي چې د حمله له ښکار شو څخه اکثر فوجیان ول دغه حمله ذمہواری بلوچ بلتون پالی وستوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیلې منلې و دا راپورونه لمخې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت اپل د خپلواک جرنالستان لخوا تولید شوی د روسیې ژبه ډیر پودکاسټونه لري یا پټکړي دي د میډیا زونه خبری رسنی د نومبر په 14مه راپور ورکړی چې د انلاین رادیو سټیشن ایکو موسکووی او تحقیقاتي رسنی د انسایډر نوې قسطونه ته نور په روسیه کې لاسرسي نشي کېده. دا ښکاری چې د بی بی سی روسی څنګه پودکاستوم اغیزمن شوه دي. د یوې ونې څخه ډېر په خوانی قسطونه موجود دي، خو میډیا زونه راپور ورکړی چې د روسی څخه بهر کارکونکو ټول قسطونه ته لاسلري لرل شي. اپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د آزاد اروپا آزاد رادیو کرنټ ټایم یا روسی څنګه اپلیکیشن هم د روسی د رسنی او نظم ادارې په غوښتنه لري کړ شوې دي. اوروسته خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دویمه شل اورا سیالی کې یو بل ته مخامخ کیږي. ټاګل شوی چې د سیدنی په لوبغالي کې د نومبر 14مې سیالی د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یو او د کابل په دولسمې بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه استرالیا پرون د دریو شل اورا لوبلړې په لومړۍ سیالی کې پاکستان ته په 9 منډو ماتې ورکړه. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشالو دی ووریدل او اوس کا را سره چری رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د پاکستان سپریم کورټ با د فوج د مشر کاری مودي غزولو او د نورو مقدمو اوریدنی پیلوي. په کوټه کې د بولان میډیکل کالج د زدهکوونکو د گرفتاری او عزت احتجاج شوه. یو زدهکوونکی وای
موږ د دیننه مظاهره بنیادی مقصد کالج خلاصولو، د استرل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د ریایي مطالبه د زموږ
د شکر یا شوګر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده.
شوګر هم هغه بيماريانو کې راځي، هغه بیا ختمې دي نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شي. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې.
او په خوص ولایت کې د ځوانانو په نوښت د رنگین ماخام مشایري حال هم درکو.
تیر کال په پرتله سه کال بيخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشایرې لپاره، خو لیکن د دې مشایرې لپاره خلکو توجه زیاته
دا. او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. مشال لته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اولده چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر کاری مودي غزولو پر ضد د زرګونو نورو درخواستونو اوریدنې فیرست خبر کړی دی. او دا اوریدنې به د نومبر 13مې پیلېږي چې د نومبر تر 20مې پورې به دوام لري. نور حال له اسلام آباد نه د مشال لوري خبريال راشد خټک ناخلو. راشد استړی مشي.
مننه استړی مشي.
خور مشي راشد، قدرت وې چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر د کاری مودي د غزولو او د نورو مقدمو یو کاز لیست چې فیرست یا نومبر هم متویل کیږي هغه خبر کړی دی. کله حال را سره شریک کړي.
مننه. دا څه ده چې دغه کاز لیست چې دوی کوم پورکړې دی، په دې کې ډېر زیات مقدمه دي کنه، شمیر پکې د مقدمو ډېر زیات دی. نو دومره زیات مقدمه چې از په دې باندې پوره دلیلونه ویل کیږي او وخت اخلي کنه ډېر زیات. خو دوی چې دومره زیات مقدمه نوملړ ورکړې دي، نو دې ته سختاري چې په دې ډېر زیات هغه د دلیلونو او د ارګومنټس او د ابزرویشن هغه نه وي، چانس نه وي. دا به زر زر فیصله شي، ځکه چې په دې کې دا یو څو مقدمه شي دا مهمه دي. یو دا هم دومره مهمه نه ده. اوس په اوس حالت کې دغه اوس د مشر د کریم او د غزولو په ځد چې کوم درخواستونه دي، دا غي ورتل اس یو هغه دوی چورتاو چې فارمیلټی دی کنه.
ها لکه اسی
یو ټرم د استعمالي سټراکچر وسته، دا پارلیمان چې دغه حق لري چې قانون سازي وکړي او بس دغه یو څو خبرې چې وشي به د مقدمه ختم شي. خو دا په دې کې مهمه مقدمه شي په دا اوس کې سنو کې اغه دوه دی. یو چې دا اغه دا چې کله آزاد کاندید د کمی سملای انتخابات وګټي، نو هغه په درې ورځو کې دنه په یو غوند کې د شاملېدو اعلان کوي، یا به آزاد پاتې کیږي. اغه په 13 تاریخ باندې دا بل په 14 تاریخ باندې چې کومه مقدمه ده چې د سنی اتحاد کونسل کم چې اوس د تحریک انصاف غړي پکې شامل شوی دي، چې دا پارلماني غوند دی کنه دی، ځکه چې دا د کم مشر چې دی حامد رضا سرداد احمد رضا په خپل آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې و. بیا چې د تحریک انصاف هغه خلک چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې و، ځکه چې د انتخابي نه خنه ورکړل شوی، هغه په انتخابي په دغه سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړ، ویل چې دا مونږ په پارلیمان کې د دې برخه یو. نو اوس په دې باندې کداغه د سپریم کورټ یا د ستر محکمې دغه پریکړه راغله چې یاره دا پارلماني ګوند نه دی یا دی په هر کومه پریکړه راغله نو د هغې په نکړې رسرات وي په سیاست باندې یا په ملک باندې یا په دې حالاتو باندې
یا دې موجوده هغه معنی هم کېدی شي چې په پارلمان کې څنګه حکومت اطلاف سره هغه رنګ هغه اوس موجود نه دی اکثریت نو په هغه او به هم اطلاق کېږي د دې هغه فیصلي
او کنه کدا پارلماني ګوند دغه فرض کا وګڼل شو نو بیا خو د تاریخ انصاف څخه کم آزاد غړي دغه ټول په دې کې شاملېږي نو چې هغه شامل شي خو بل ډیر دی کنه دوی چې کم شمیر خای هغه هم ګډ ور دی یعنی وای چې اصل سلويخ کسان چې دی هغه آزاد دی او اته کسان په تاریخ انصاف کې دی سلويخ کسان چې دی په سنی اتحاد کونسل کې شامل دي دا څه کارا معلومات دغه کې هم نشته لا د الیکشن کمیشن سره هم نشته خو د کومې سملې چې کوم لیست جاری کی مونږ هغه ته ګورو هغه مطابق پر دیش مېر خایو نو په دې باندې لګړې را سرات وي دغه دوه مقدمه لګې مهمه دي نور چې دي تاسو آوي غوندې مقدمه دي
څنګه چې
مېر ور کړې ده
تیر ځل هم آئینی بنچ ځینې مقدمه هم داسې په هغه باندې ختم کړلې نو چې کوم اوس
د آئینی هم وکړي
ها
یو شمیر مقدمه فیصله نن هم وکړه خو دا که یو کله چې بس دا ډیسپوز اف شو دا ډیسپوز اف شو چې نو تاسو شو چوک چې دا هغه اسه هم دومره مهمه نه دا چې بهر ملکونو کې اکاونټس دي دا جدیدونه دي یا بانکونو کې پیسې دي کنه دا پارلمان د غړو هغه په اړه دا چې مقدمه نور خو دا چې هغه دې مقدمه دي چې هغه دې خاص په هر طرف باندې پریکړه راشي نمر په سیاست یا په حکومت یا په پارلمان باندې د خاص اثرات نکېږي
صحیح
حالانکه کله چې د آئینی بین جوړېدو نو دغه وا چې د دې کې ډېر مهمه مقدمه راځي خو دوی اغه نه اول یو پریکړه وکړه لومړی دوی په دریا درې کسان دوی ته خو بیا له کمیټه جوړه کړې درې کسانو نو هغه چې کومه مقدمه چې لومړی جوړ دایره شوی دي سب شوی دي کم درغسونه لومړی راغلي دي نو لومړی به دغه ورته ته بیا چې دغه نه پس کم راځي نو دوی هغه زماني ترتیب سره شروع کړی دی چې کوم درخواستونه وړم به راغلي په دې کې د درې نوي یو درخواست هم وځي د چاپریال د ککړتیا یا د هوا د ککړتیا په خلاف وو
صحیح
نه هغه ورته هم کوله
ٹھیک ډیر زړه مننه راشد خوشاله اوسې او ډیر مننه تفصيلاتونه له اسلام آباد نه مشال وړي خبريات راشد خټکو چې د پاکستان د سپریم کورټ د آئینی بنچ د نورو مقدمو د اوریدنې تازه حالې را سره شریکو
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک
مشال لیتا تاسو غوږی د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه حلی زلی او مشوري پیل کړی دی. په دې لړ کې پروند خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په خبر کې خبري غونډې ته ویل چې له خیبر پښتونخوا څخه اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نومبر 14مې احتجاجي قافلې مشري کوي. د ویل چې له نور صوبو به هم د تحریک انصاف مخکخ سیاستوالان له خپل پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خوشنن کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولې دي او د نور صوبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تک ته پری نګ دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي.
علي امین ګنداپور صاحب کې پی کې قافلې کو لیډ کوي.
علي امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنگ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوځي. هیڅ یو د قومي صوبایي سملای غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او پزرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبريال شهاب الدین نمي په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې کده تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګون زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي، نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره ده چې الته اسلام آباد کې هغه مکمل الته د مخ کې نه د 144 لګیدلې ده او هغه بالکل پریدینه او دیو بده ترو کوشش کوي. نو خبره ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پریدي، نو بیا به پوره من څنګه کیږي؟
پاکستان تحریک انصاف لدې وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو، خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولی وو او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لا درکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا روستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړی دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. مشال ریډیو تاسو وګورئ دا بولان میډیکل کالج از د کون کی او د بیلابل غوندونو سیاستوالانو د بلوچستان حکومت غوښتي چې هغه په هنځای دی بیا زر و پرانیزي چې او گرفتار زر کون کی د خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ تر نخته وروسته وضعیت ترنګلې وو، نو ځکه یې پهنځه د تړلې. پولیس وایي د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کوونکي نیولې دي. د بلوچستان حکومتي وایند وایي د کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د بولان میډیکل کالج د نیولسوز د کومکو د پیش په ځل د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته وي احتجاجي مظاهره سوي ده. په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوه طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین یو شخړه منځته راغلی وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي. په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولوستونکو د ریایي مطالبه د زموږ
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سم د لاس خلاص کړي او نور سويز د کوونکو خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی کاروایی پولیس چې کړي او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دی چې د تعلیمي ادارا درسګاه چې د ډیره مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لکه موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیمي ادارې د بلوچستان غدي جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډیر زیات تنګي په کار دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه وو. دوم دا چې د کالج انتظامی اصل ول خالی کړي دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه وو. اوس چې په دې مابین کې انډرستانډینګ پیدا شوی دی بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راضي مرکه کیږي صلاح کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 14 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولا میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ او مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 ام پی او لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشرولو د تاسې غواګي د پیښور کمشنر ویلي دی پولیسو په تیر یو ونه کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولی او د درملنې مرکزونو ته لیږدول دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي په کمپاین کې د لګ تر لګه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشئی موادو او د روغ د کسانو د درملنې چارو په ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړي او وايي پر ځای د دې چې پولیس لارو او کوسو او سړکونو څخه خلکونه سي باید په هان له روغ د کسانو سره خبري وکړي او درملنې ته وهڅوي. دا خبر پښتونخوا حکومت داوا کوي چې تیر کمپاین کې هم د لزګونو کسانو درملنه کړي چې وس عادي ژوند تیروي. نور تفصيل فرحات شینواره راکوي.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیر یو ونه کې په نشو روغ دی سباندې 800 کسان له دې خار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهاله مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دوی له پکار چې یو د سي اپروچ چې د کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنا چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور اتا کسان نیسی. هغه خلکو کې د سي پروفیشنل اپروچ دی نه غکې چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دې سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ور سره کې نه نه ستا آوټریچ اگه پروفیشنل اپروچ دیتی و ٹرین کانسلر بابر سرکینی یو سو سیشن بکی یو سو روزی بلگی چی اگه منٹلی تر پرپیر کا موٹیویشن ورطور کا فیملی پرپیر کا چی اگه موٹیویٹڈ کلائن یو دیو ٹریٹمنٹ سنٹر ترا چی اگه کامیاب علاج بھی.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو څو واره هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکا چې دا محل په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروې ونشوه او دوی څلور یا 15 کاله پخوانی سروی شمیری کاروی.
مونگ قسمم مغا زارا اسٹیمیٹو باندی خبر رکو چی 6 million ٹوٹل یوزرز دی اور سلور ملین چی کم دی دا پرابلم یوزرز دی چی جاگی تا علاج پکار دی. اور یو ٹرینڈ واضح دی چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آگا دیر اچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال داود پردی وای چی پکار دا دی کمپین لاندی پا تعلیمی دارو کی هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلی چې دا کمپین د نومبر 8 نیټه څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشه 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبای حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ دو خواوشه 40 سو کسانو علاج مکمل کړی او په هغه کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یو شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
مشرو د تاسې غوګېدا افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استاذ زمیر کاولو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت له چارواکو سره لیدل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په لاند بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاورې د پاکستان او نورو گاونډیو پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ممتاز را بلوچ پرون په ونیزه خبري غونډه کې د خبرانو پښتنو ته په جواب کې ویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد موثره اقدامات وکړي. د طالبان حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ ترهګري ډلې ته پټنځای نه دی ورکړی، د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل سالم مطالعه راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوی چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمراستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوريو ترمنز د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه پر ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي څو واري کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم و. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه دروان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې و. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې و چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګری مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
دا مشال رادیو دا.
مشال لري ته تاسو غوږی د ربانې غړې نه مې برخه ته راورسې تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ د فوج د مشر د کاری مودی غزولو پر ضد او د نورو درخواستونو اوریدنې فیرس پور کړی دی. د سپریم کورټ رسمي ویبپاڼې نن خپور کړي خاص لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنه بعد د نومبر له 13 پیلېږي چې د نومبر تر 13 پورې به دوام لري. د سپریم کورټ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې وکاسیزه بینچ په د نومبر په 16 نیټه د فوج د مشر د کاری مودی د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور به د نومبر په 13 له هغه صوبي څخه اسلام آباد ته تلونکي احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سکرتر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبرانو ته ویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی. د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې ناپیژندلو وسلوال په برید کې د وړل شوو دوو کسانو مړي انتظامي چارواکو ته ترتیبي کتن وروستو د هغوی خپلوانو ته سپارلی دی. خوزدار انتظامي مشر یاسر اقبال نن مشر لوتی ویل چې هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روغتون کې بستر دي. په دې کې یو قبایلي مشر هم شامل دی او ویل کېږي چې محمد حسنی د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الله نظر له نږدې خپلوانو دي. د برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. د پولیسان له مرکزی ښار پټې څخه د پاکستان نور قانون ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتګ پیل شوی دی. دا تګ نن پیل شوی او دا په داسې حال کې چې نومبر په 9 د کوټې د اورګاډو په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي ول. دا راپورونه تر مخه د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت اپل د خپلواکه جرنالستانو لخوا تولید شوی د روسي ژبې ډيري پودکاسټونه لري یا پټ کړي دي. دا خبره میډیا زون خبری رسنۍ راپورونه ورکړي ده. اپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه سندي ویلي. او د پاکستان اوسترالیا کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوه مارشل اورا سیالي کې بل مخامخ کیږي. دا لوبه د سبا د پیښور پر وخت مخکښین یو او د کابل پر 12 بجو پیل شي. دا خبرونو لنډیز مو واوردو او تاسو پام اوس د نور رپورټونو په لور راغورم. اسرائیل د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وروستي رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې معلومات یې لا واقعتا لري دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپورټ کې ویل چې اسرائیلی ځواکونو د غزي وګړي جبري کډوالې ته اړکړي او په هغه سیمه کې په سبان دي یو کلنه جګړه کې د اسرائیل فوج اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدې شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي چې د اسرائیل په تازه حمله کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. نو تفصیل سالم احمد صالح په دې رپور کې ورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشری حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلن په اړه د بشری حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشری حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغه جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځای کول هم شامل دي چې دا قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکزی په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وجل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولې وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,386 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,411 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعال ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په لیکنه روغتیا چارواکو ویلي چې په غزه تړنګ کې د روانې جګړې لکبله تر 3000 زرو ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
مشال د تاسو غوږی دا شکه ناروغي نړیوال ټولنې ویلي په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د ذاتی دوه په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبر په داسې مهال کړ چې د نوومبر پر 14مه د شکر ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ولمانځل شو. سکهال د هغه ورځ د شوګر یا ذیابیتس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوی. ډاکټران وایي چې شکر یو دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهاوی نو به په اسانۍ کنټرولول شي. نور تفصیل د اسما ګل په راپور کې اورو چې د شکر د یوې ناروغي په غک پیډی کې
ماته پته ده سولګې د چکلما چې سکل غو ماته دومره زیاته خوګه لګیدې زما جب میګي کې داغه سره لکه نو ورته مرچکی ویل شي څنګه چې انسان مرچکی خوړي او جب سوزي لکه میګي میګي بګیدا اغه چې ډاکټر لاند مال ته ټیسټ کوو نغې ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلی ده ته خپل پریس کې
دا غک د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکو سلويخ کلنې ګلالې دي چې د 13 کلونو را هسي د شوګر یا شکرې په ناروغي اخته ده. نوموړی مشال ریډیو تخپل خبرې کې ویل چې د اوګدی مدیره هسي په خپل ناروغي نه خبره و ځکه علاج کړي او نه پریس کو. نوموړی وای هم لدی وجي د روغتیا حالت ورستر بلی خرابې دو خو چې کله د خپل شوګر په ناروغي خبر شوي نو وس پریس کوي.
تکلیف دو چې یو خو زما لاس میږي کېدو بالکل سن شو زما د ګس سایډ والے چې کوم کنه دلدی لاس نه بل برزې تر رسیدنو ماته دا غي تکلیف زیاتو زما لاس پوره بیا سن شو او هغه ماته پته نه ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره باندې منګه ظاهر خبره خواګه زیات خورلې ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی یاد غوې پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي کریلې شوې بنګو پښو بندې شوې دا سيزونه زیات خورم کنه پل ور سره دا کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشور د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اوربشي جوار وړه چڼوړه باجره داسې وړه مکس کوم هغه نه ځنه برکوټ شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګیدو لو یو ځای غیر متوازن خواړه ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نخې نه پیژندل او دماغي فشار دي. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل بیا بیا لوګ او تند لګیدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بيماريانو کې راځي اغه بیا ختمې دي نشي اغه صرف تاسو کنټرول کولای شي. پهلا یو چې کوم دی اغه ټایپ 1 ډایبټیز دی دا سپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګي د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز اغه خلک چې وزن زیات وي دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی نو دا مونږ بیا په دوايانو او نور اغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز او دا ډیورینګ چکم پریگننسی ٹرم دے اگے کی دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول.
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کی خزو لپار زیاد خطرناک کی دے شی زکہ چی دا ماشومانو دا زیگون پر محال زنیمیان دے دا شوگر ناروغی خکار کی گی باید چی پا وقت یہ طبی ٹیسٹو نوشی حقوی او ماشومان یہ دا دغا ناروغی بچ وساتل شی.
کوم خزو ته شوګر وی نو هغه ته پرګننسی کې ډېری ایشو راځي هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېر مسئلے راتلی شي. بل دا چې هغه کله پرګننسی کې وی برث ورکې نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کې دي شي.
نړیوال ذیابیتس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغي اختري په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده. اسماګل مشال ریډیو
پی خبر مشال د تاسو غوږی پاک خبر کې د پښتون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم په قربتوب د شبي جرګي استادو د خپل پریکړو د عملی کول لپاره د بیلابیل کمیټې جوړ کړي. هغه استادو د نوومبر په 13 په غونډه کې ویل چې د غوښتنو پوره کول لپاره د خبر پښتونخوا له وزیر سره ګوري او سره مذاکرات کوي. علي امین ګنداپور لا په دې اړه سندي ویل خدا پاکستان فوج وايي د خبر جرګي په غوښتنو د پښتون له سیمو نووزی په دې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو نوی روستو پراخ احتجاجونه پیلوي. تفصیل بشیر غاخره کوي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاکمه وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیز په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې په جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 2 پرېکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دعوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابوونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوز با سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 14 په پېښور کې خبرالانو ته وویل،
دوی په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولی، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې له سیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرو مقابله کولی شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د 3 ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه رد کړی و. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنټ کوم مطالبه دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک باندې دی غویتا، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره سم مسلېشت دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي شریعت لګنې دغه ته تیار دي. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالی علاقو نه، اغه ته اغه وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک دا، ځکه چې فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوره هم د طالبانو مقابله چي دا اغه نشي کوله.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او 3 وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزي خبرونه
حجرا
په 10:30
د کرخه پر غاړه
په 1:00
سندری جادوګری
په 2:30
بډوی
په 3:00
پام کوا
په 4:30
د مشال پنوم
په 5:00.
مشال د تاسې غوګېد خبر د باړی تاثیر رسیدونکو وای چې په تیرستو کې د باړی لاسین د زیاتو زمکو ته وبه نه ورکول کېږي. د سیمې رسیدونکو وای چې په دغه سیمه کې د آب و هوا بدلون او بارانو کمیدو له وجې هم کاربن دی ته زیان رسېدلی دي. چارواکو د باړی د کاربندګرو د ستونزو په اړه سندې بیلي تفصیل شانه باسترک زیرا کوي.
د باړی اوسیدونکو وای دغل تبای د باړی د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوې او زیاتې ځمکه شاړې شوې. د باړی سین د خیبر او د اورغزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسي. ذاکر افریدی د باړی تحصیل اوسیدونکی دی. هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهیر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، آم چې کم مټر شول دا شانتې بل داسې دلته کې داسې زمیندار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځانی د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزی ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې زمینداران شته چې په هغې باندې دوی ټماټر کری، ماټر پرې باندې کری، د امروتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شتهری، سره ور سره د مالټې باغ شتهری. دې ځکې همدا ځمکې وي دلته کې به خلکو غنی هم په باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کوم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېرې داسې د غنو غڼې وي د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼې د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړې چې تر مخې خیبر ضلعه کې د کروندې، باغونو او ځنګلونو ځمکې 4,600 هکټره دي. د ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,50,000 هکټره ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکټره ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکټره ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکه چې یو وار کرلې شوې وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکټره ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی چې په 80 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دو سر به ځمکې زیاتې خړوبېدې. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدی دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم له خپل سي، سپا کوم له خپل سي، کمبر کوم له داسې کاخل کوم له، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغه چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېده خو ډوډه حکومتي چې کم ده بند شوی ده هغه هم دومره نشته دی که نه، نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دغه شنتې لږ د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته، نور د شلوبار او داسې وزرا په اکاخیل کوم داسې ځایونه شته چې ټوله شکلنه ده ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړی اوبه خوږې دي نو تاولې، او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي. نو څه تاریخي دی؟ ثاقب افریدی هم د باړی تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی، شاعر هم دی او د باړی تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرا ته لاړ شي ولده کې اوبوس کی، نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو لپاره سکی، نو چې ته دا اوبوس کې تاله د غي ضرورت نه. مشورتیا یو بل وجه دا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې مونږ نه سو زما شاته دل د ډنډونو مقام د ډنډونو ورته وای
ډنډونو
دا غي چې کم مین سپیرډم ورته وای دا غي نه په پټه ول کې اوبر ازي دی زیتا، او بیا دل کې دا اوبه په قدرتي توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه نه بلته بل نه بلته، او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبو
بس شنواري لونګي نه دا ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا به وي دي کې یو بل ټکم دي چې څوک وایي چې شنواري لونګي نه صحیح ده، ځینې خلک وایي چې دا شنواري نه دي دا شړوهي لونګي نه دي شړوهي دا وبو کا خیال لیکلی دا وبو د شړب आवाज نه دي دا ځین خلک وایي دا شړوهي
بهر هغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دا خو چونګې فولکلوري سندره ده یو د سینې په سینې باندې را رواني، نو په سینې په سینې چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سوک یو څنګه وایي لکه مثال خبره زدل در کومه د باجوړ ګلونه لاړ شپ باجوړ ته خزن خلک وایي چې بلځه پکې یادې لاړ شپ خبرته کې مستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سلور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بند ته په اوړي کې ګڼ شمېر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټه پورې دي ورځي، او دا ځکه هم چې دغه د سیلګری لپاره هم ډیر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمېر قدرتي خوراکونه هم ټوکېږي چې په من کې یا په منه یې هم ډیر مشهور دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لته تاسو غوګي د نومبر په 14 په خاص کې یو شمه ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنگین مخام مشاعره جوړه شو. د برنامه متزمینو د دې مشاعره مخې د ځوانو استعدادونو روزنه د خلکو فکری رغون او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. نور حال د نجیب الله خیر په راپور کې اورو چې د شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار ګلاد شبنم تک وڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک میں نن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14 ماخه مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماهام کې سړی دما کوي رنگین ماهام کې اوس شاعران به درته وغږیږي اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماهام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موخه نه و، مخکې یو څوک مشهور شاعران و غو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دی وی. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نور لوی اوړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
مشر لوی تاسو غوږی د روانې کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا او انرژي له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرني انرژي بازار تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د لمرني برېښنا تولید لپاره شیشي درآمدوي. د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد ډېرې اوسیدونکي په خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانې نظام لګولو ته اړ کړي دي. دا داوود خټک رپورت د برېښنایي ماشینو د مرمت د یو کارګر په غږ پیلې کې.
دا غږ په مردان کې د بجلی د ماشینونو جوړونکو ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډینګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکو شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیا پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډینګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډینګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شوې.
ګور لکه مونږ به د میاشتې خو ته مو وی کنه ته کم سه کم 5000 6000 روپے ولا ما په سی بیل لاټل نو دای کزر دې زیات یو کم 5000 روپے شیشه دا 3000 روپے چې کم نه را پکی شو نو نه حل 1000 روپے چې دا خرج کم نه ما په کار رواني.
د سوابې یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شو.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه تزان راوړل غواړي،
سولر سسٹم تا اور وس خبر ادا چچا وسو شو لکه زما پخپل ادا دویم انسٹالیشن دے ڈے نائٹ بجلی دا ماتا بل ما پسے او پخپل شکم دے مخ کے دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چے بیا سوخ پس 10000 تلڑ 15 تا اس 22000 پوری ما ورکاو
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای له 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده
د سکل چې کم دیر د سکل او پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجدا د چې او بجلی پاکستان کړي راغره نه ده او دویم خبر ته چشتم نه لو شډینګ زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه فصلونه دی دغه دی کنه
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه
دا یو نه مل بدل دی دا ارینا مونږه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو زمونږه سولر لګیدو سره 3 لک روپے بل کم شو پدې معنی زمونږه 1.5 روپے خرچ رااله 1.5 روپے او پدې کې زمونږه روزانه چې کله سلیرا دی زمونږه لنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دغه پار چې کنده زمونږه سو انشورنس هغه نشته
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي
په دې 3300 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ په بجلی په بل کې راځي نو دا غیر د وجه د حالات دی نه هیڅ تور څه ده چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زموږ نو ما دا سولر سیستم کړی تا سوبینې نو پدې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي لکه زموږ شل لکه بل لاتلو نو شل لکه پدې اوس دولس نیم لکه روپې بل لاځي
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له گاونډي هیواد چین نه اخیستی دي که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکې استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه را پریوتی ده په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو را وستر لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکوله او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو دا سه دا د ګیس بل نشي ورکوله نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي
د بلومبرګ وی پانی پوینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلي دي او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي بلخوا حکومت د بجلی پیدا کونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلی وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکې استعمال په اړه اندېښمن دي ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.